تختول شو هغه د ګلدوزی په یو پروژه کار کاو د ازبکستان کابینې غړی وای ولسمشر سخت بیمار دی او د محلي په هسپتال کې ضروری علاج روان ساتل شوی او د ایران حکومت د جاسوسۍ په تور په اټمی خبرو کې د دې هوا د پلاوی د یو شامل غړی د نیولو خبر ورکړی
بشیر گو اخدر تا دا خبرونو لندید رونده که ولی اوست پاکستان نخبرو شو دا زینو ورسپانو دا اداریو مهم تکی سراج زهر رونده که
نن دا انگریزی جب ورسپانه اکسپرس ٹریبون خپل اداریه کی لیکی دا سپریم کورٹ چیف جسٹس انور زهیر جمالی لحکومت پختلی چی کم زی کی لیکل شوی چی دا پوز دا زوانانو بغیر با سرشمیرنا نکیگی اداریو لاندی لیکی حکومت سو سو واری جمنی وکڑی چی پا پاکستان کی با سرشمیرنا کیگی او دا دیل پاری سو نیٹی وٹاکلی خدا زل داو الیشو چی دا پوز زوانان دا ترخگری خلاف اپریشن کی بوختی نو دوی نشی کولی چی سرشمیرنا وکڑی پکوم چی چیف جسٹس اویل کچری حکومت پا هر کار کی دا پوز مختاج وی نو بیا ولی دا ټول نظام پوز تا پلاس نور کوی ادریه زیاته وچ دی یو ملک دا نظام چلولو لپاره سرشمیرنه ډیره ضروری وی زکه چی تا ته معلوم شي چی څومره خلکو ته د خوراک ضرورت ته د کپڑو ضرورت ته چاته د سرپنا ضرورت ته نو دا هر سهل ممکن کی دی شي چی سرشمیرنه وکړی شي او صحیح شمیره راشي او بیا په عین کې هم لیکتی چی هر لس کال پس با سرشمیرنه کول وی دریا اخری کې وای باید چی حکومت لا عام ټول ټاکنو شپږ میاشتې وړاندې په ټول ملک کې سرشمیرنه سرتا ورسوي او د دې لپاره د نادره خدمات ترلاسه کړي او په کار د چی دې لړکی د جدید ټکنالوژي نه هم پوره پوره ګټه واغست شي او هر عمل آنلاین تر سره شي چې یو غوړه ډیټا هم وجود کې راشي او د پاکستان سه هیڅ میرا هم معلومه شي د دې تر څنګ د پیښور نخ پریدونکو اج ورس پانه خپل اداریه کې وای د متحده کمی مومنت د جوړون کې الطاف حسین د لنجمن بیانونو او د ناربازی سره سره په میډیا هاوس باندې د حملو نه شروع شوی سیاست ګرماګرمي لا اوس هم روانه ده او د دوران د متحده کمی مومنت فاروق ستار په ماینس 1 فارموله باندې وکړو او له الطاف حسین یې د لا تعلقۍ اعلان وکړو دریوړه نیلي کې په سپریم کورټ کې هم د الطاف حسین پر ضد درخواست ورکړې شوې په بلوچستان اسمبلی کې هم د نوموړي پر ضد قرارداد منظور شوې دریوړې د هر څه په خپل ځای خو اصل مسله د کراچۍ د امن ده زکه چې د کراچۍ د امن سره معاشي پرمختګ تړلې نو باید چې حکومت اوس د درغلیو د ختمولو او د کراچۍ په امن او معاشي ترقۍ پاملرنه ورکړي
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
او د متوس مشال ریډیو ته وګي د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایم ورسپاڼه لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابۍ بنیادی عوامل د چین سره د پاکستان نږدې کېدل پسیمه کې د یو پیاوړي قوت په توګه د هند راپورته کېدل او په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونو کې زیاتوالی دی بلخوا رایټر خبري ایجنس لیکي چې د جولای په دوهمه نیټه په ډاکا کې په کومه کیفه چې بریت شوی و هغه بریتګرو د اعلی تعلیمي ادارو نه زده کړې کړې وې د دغو دواړو مقالو مهم ټکي د یو وړې د مینه پس د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپاڼي ډیلی ټایمز په خپلې ادارې کې د پاکستان او امریکا د تعلقاتو موضوع راغستې ده ولیکي چې تر کومې پورې امریکا پاکستان سره په خپلو مالی مرستو کې کمی نه راوسته تر هغې پورې د دغو دواړو هیوادونو تعلقات ډیر ښه وو خو چې کله امریکانا د اف 14 جنگي الوتکو اغېستو معامله سرته ونه رسیده نو اړیکې مخ په خرابېدو روانې شوې خو د ورسپاڼې په خبره د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې خرابي د دې نه ډېره مخکې شروع شوې وه ورسپاڼه وایي چې چین سره د پاکستان زیات نږدې کېدل په سیمه کې د یو پیاوړي قوت په توګه د هند راپورته کېدل او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو کې زیاتوالی هغه عوامل وو چې د امریکې د ستراتیژیکي ګټو په مخه یې په سیمه کې د پاکستان مرکزي حیثیت ختم کړو او د دې نه مخکې چې په سیمه کې امریکا پاکستان ته کوم اهمیت ورکولو هغې کې کمی راغلو خو اوس هم په سیمه کې د امریکا دا یو مهم هدف دی چې د ترهګرو بیخکنی وکړي او د پاکستان د پولو نه په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو مخه ونیسي ځکه چې د امریکا اوس هم دا خواهش دی چې په افغانستان کې دغه اوږده جګړه یو تسلی بخش انجام ته ورسوي ورسپانه دیتوی چې لبد مرغه د پاکستان خارجه تګلارې په دغه معیارونو پوره نه ده ختلې او په دغه هیواد چې په افغانستان کې د ناقراره او نامنه قومتورونه لګول کیږي د هغې دفاع کې ناکامه شوې ده. هند هم په بیا بیا په پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ تورونه لګوي او د خبرو اترو نه انکار کوي. امریکا هم پاکستان نه په دې لړ کې د لا نورو اقداماتو غوښتنه کوي او د حقانی شبکې نښه کول غواړي. خو اوس داسې ښکاري چې په نړیواله ټولنه کې پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ هیواد په توګه بدنام شوی دی. بلخوا رایټر خبري ایجنس د روان کال د جولای په دویمه نیټه د بنګلادیش په ډاکا کې په یوه کیفه په هغه برید کې د ککړو کسانو د وژنې خبر ورکړی چې پکې 22 کسان وژل شوي وو. د ایجنس په خبره دغه هیواد امنیتي ځواکونو د تیر خالی په ورځ د دغو بریدګرو د وژنې پخلی کړی دی او ویلي دي چې دغه وسلوال د ډاکې د یوې ترقي یافته سیمې سره تعلق درلودو او ځینو پکې د بهرنیو هیوادونو پوهنتونونو نه زده کړې هم کړې وې. د ډاکې د ترهګرۍ ضد د پولیسو د ادارې مشر منیر اسلام رسنو سره په خبرو کې ویلي دي چې وژل شوی ترهګر توصیف حسین او نبراس اسلام د 3 فروری میاشت نه لادرک شوي وو او توصیف حسین په کوالالمپور کې یوې آسټرېلیان یونیورسټۍ نه زده کړې کړې وې. د پولیسو په خبره د تیر خالی په ورځ یې دریم ترهګر په یو پولیس مقابله کې ووژلو چې فضل ربی نوم یې وو او د جیسور ضلع سره یې تعلق درلودو. د نورو دوو ترهګرو تعلق د دان منډي سیمې سره وو. د دغې برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې قبوله کړې وه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. او تاسو ته معلومه ده چې د یوې اونۍ نه زیات وخت کېږي چې د سپین بولدک او د چمن چې کوم پوله ده هغه بند ده او په دې باندې تګ راتګ نه کېږي. د دې د وجې نه ډېرو دواړو غاړو ته کاروباریانو ته سخت نقصانونه او زیانونه رسېدلي دي. په دې اړه باندې خان محمد سیم دا راپور برابر کړی را دی چې دا ورو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه خبرداري ورکوي چې که حکومت د سپین بولدک چمن ترمنځ د تجارتي او ترانزیتي دروازې خلاصولو ته اقدام ونه کړي پر وړاندې به اعتراضونه پیل کړي. د دې خونې مسؤلینو او ګڼ شمېر سوداګرو د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کندهار بلوچستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن تجارتي او ترانزیتي دروازه له 10 ورځو راهیسې تړل شوې چې له امله هر ورځ افغان او پاکستاني سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال محمد یونس محمد پر حکومت غږ وکړ چې د سپین بولدک چمن ترمنځ دی د دروازې خلاصولو ته اقدام وکړي.
نور زموږ هغه حوصله ختمه ده. ورځ په ورځ مشکلات در یو پر بل ډیریږي. نو د افغانستان د حکومت څخه ارزو لرو چې دې مشکلات ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه او د افغانستان تجاران به تصمیم ونیسي چې موږ باید په دې باندې د خپلو تجارانو مشورې وغواړو چې موږ به ټوله راکړه ورکړه. د دغسې هیواد سره چې همیشه موږ ته مشکل پاسي دا به موږ قطع کوو.
د موبایل پر افغان سوداګرو د تعرفو لوړول د تورخم د دروازې تړل په کراچۍ او واګه کې افغان سوداګرو ترانزیت ته ستونزې پیښول. له تورخم څخه تر پیښور پورې له افغان سوداګرو څخه په غیر قانوني توګه د پیسو اخیستل او داسې نور هغه ستونزې دي چې پاکستان له شاوخوا 1.5 کلونه راهیسې پر افغان سوداګرو تحمیل کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې همدا اوس د افغانستان له لارې د تازه میوو او د پاکستان له لورې د مختلفو خوراکي موادو په سلګونو بار موټر ولاړ او مواد د ګرمۍ له امله تر ډېره ځایه خراب شوي دي. دا خونوی په دې برخه کې د افغان صادرونکو په پرتله پاکستانی سوداګرو ته زیات زیان اوښتی دی. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو دا هم وویل چې اوس مهال د پاکستان له حکومت او همدارنګه د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره د تجارت ترانزیت د سارک د سازمان او داسې نورو سیمه ییزو معاملو او یو له بل سره د همکاریو لاسلیک شوي تفاهم لیکونه موجود دي، خو پاکستان له دغو ټولو څخه په پرله پسې توګه سرغړونه کړې او کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي وویل چې په دې هکله له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې او په یوې یا دوه ورځو کې به دغه ستونزه هواره شي.
دا خبر اقتصادي عالی شورا کې هم ویل شوی دی او ولسمشر صاحب هم خبر ده او مونږ خپل مکتوب بهرنیو چارو وزارت ته لیږلی دی او دیالوګ روانه ده. پرون مقطعي لاس خلاص شوی او 15-30 موټر پورې چې دی خو او اکثر تازه میوه و هغه لاړه پولې یخ خواته تیر شو. انشاءالله زه امیدوارم دا دیالوګ دوام ومومي او نن که سبا دا لار انشاءالله خلاص کېږي.
د سپین بولک چمن ترمنځ دروازه لس ورځې مخکې هغه مهال د پاکستان له لورې وتړل شوه چې د سیمې ځینو کسانو د پاکستان پر ضد په یوې اعتراضي غونډه کې د هغه هیواد بیرغ ته ور واچوه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
دغه تاسو مشال ریډیو ته غوږی د موږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نه هنا تر مادیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري د دې تر څنګه د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د اوونیزې خبرونه مشالونه. څنګه چې تاسو ته معلومه ده هر اونۍ دا خبرونه تاسو دپاره زموږ همکار شاهین بونیرې برابرۍ او په دې خبرونه کې د خدای خدمتګار تحریک چې څومره غړي وو او په دغه تحریک کې هلې ځلې کړې وې د هغې د ژوند او د هغې د سیاسي هلو ځلو په اړه باندې هر اونۍ تاسو دا خبرونه اورئ. د نن خبرونه در سره د پښتو د نوموړي قومي مبارز شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو او څنګه تاسو ته ویل د دې خبرونه کوربا شاهین منیر دی. را دي چې وورو مشالونه.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې ما او د عدم تشدد کاروان د نوموړي مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتو د نوموړي قومي مبارز شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. اجمل خټک د پښتونخوا پاکوړي کلی کې په 1925 کال کې د ستر خوشحال خان خټک په کورنۍ کې د حکمت خان په کور کې سترګې غړولې دي. هغه چې خپل لومړی زده کړې پای ته ورسولې نو په یو سکول کې د استاد په حیث د خپل عملی ژوند پیل وکړو. له وړوکوالي دا فکر لرلو چې خپل قام خپلواکه او خوشاله وویني او د دغې لپاره د عملی کار جذبه هم لرله. په 2006 کال کې د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د خبرو په وخت اجمل خټک د خدای خدمتګار تحریک د مشر او د عدم تشدد د لوی مبارز باچا خان سره د خپل لیدلو کیسه صدا سره کړی ده.
باچا خان چې خدای خدمتګاری شروع کا او هر خاطلو نو نو خار نه پس چې خټکو را کو تا اتلو کنه خټکو تا نو به زمونږ دی وزې تا رالو نو زمونږ د وزرا د اقتدار مخالف وا د دوست محمد خان افغانستان بچاو دی هغه رو شاجوری شجا په هندستان کې د ستناستو پیرنګیانو هغه را روان کړی و چې د هغه په نوم باندې د افغانستان تخت باندې قبضه وکړي. دې جنګ کې مونږ د هغې خلاف وو د شجا او د پیرنګیانو خلاف. د دې وجه نه زمونږ شهرت ودی دی او دا خټکار هغه چې وه دا آزاد خیال څومره ټول آزاد خیال وو دا مونږ سره د دې سره تړلي وو. باچا خان چرا تو مدد ترا لو دے آگے نہ پس دا دے آگے ضرور حکومت سا اختلاف پسے نوے اختلاف نوے جور شروع شو نو دا علاقہ دے علاقے دا جو مرکز شو زمان اسے یاد نہیں سی زمان عمر بسو پیزو کشپک کارا بو ځکه چې زه یا په 1925 کې پیدا شوی یم یا په 1926 کې. نو باچا خان د دې وجه نه روانو کلي ته تلو لاره کې زمونږ کور راځي د څو قدمه کې دلته نه دی. نو زه د کور روته یم وجه ته راتلم. نو هغه ونیولم په مخې راته داسې راسته اخه هلته یې بچو او بیا په سر راته راخه یې بچو ستاسو دپاره یې ګټو. نو هغه د هغه لاس راخ کړل او موږ سره مینه کول هغې نتیجه شوه چې ما ټول ژوند تر ننه پورې د هغې ما په سر لاس راخ کړو او زما تر دې وینا چې تاسو دپاره یې ګټو د دې دپاره ما خدای ته منظور او هغې نه پس ټول ژوند مې دې ته وقف شو.
د پښتو ژبې نوموړی شاعر او ډرامه لیکونکي نورالبشر نوید وایي اجمل خټک د ډیرو صلاحیتونو مالک او په زلمیتوب کې ځان د باچا خان د یو تکړه ملګري شاعر نثر نگار او یو ښه مقرر په توګه په ولس منلی و. نوموړی زیاتوي اجمل خټک د خپلې خاورې د ولس غرونو ورشوګانو او سیندونو یو داسې زورور آواز و چې انګازې یې په ټوله سیمه کې اورېدل شوې.
اجمل صاحب د دین اړوند یو ټیچر و او د هغه سره سره چې کوم دینو د ریډیو پاکستان د پاره هغه سکرپټ رایټر او هغه یو ډیر خپل صداکار او دغه صداکاری د هغه په تقریر کې هم د هغه په شاعرۍ او رونه کې هم د هغه په خبره کې هم نو هغه یو ډیر خپل د ریډیو یو ډیر ښه رایټر پاتې شوی دی ډرام رایټر پاتې شوی دی. د هغه سکرپټ رایټنګ اوس هم د پیښور ریډیو د تاریخ یو حصه ده. نو بیا چې د دغې په نتیجه کې هغه جیل ته تللی دی او بیا په هغه څه تیر شوي دي تازه په هغه د هغې پوره دور ښیي پوره کیسه ښیي پوره داستان ښیي.
اجمل خټک په خپل وایي چې سیاسي حل ځلې خود وړکوالي نه پیل کړې وي خو په کال 1955 کې چې کله باچا خان د قید نه خوشې شو نو د خدای خدمتګارو په مشورې په نوخار کې د هغه درون هرکلی کړی وو او هم دغه وختو چې په باقاعده توګه یې د خپل سیاسي مزل پیل وکړو. نوموړي دغه کیسه صدا سره کړې ده.
دغه څه سیاست کې وو خو چې زموږ مې خبره کړه دا 1955 چې باچا خان دا پاکستان نه پسې بندې شو نو هغه نه چې راتلو فرنبیزر نه لوی استقبال ورته کېدو څوک دي سوبې ته رانه وځي د دې مخې. نو اول خو زموږ دا نوخار راتلو نو د نوخار د خدای خدمتګارو د جرګې میټینګ وشو استقبال وکړو. هغې میټینګ زه د نوخار استقبالیه کمیټې سکتر مقرر کړم او ښه جلوس مو وکړو ښه استقبال مو وکړو چې باچا خان سره زه دلته راغلم. نو ما ورته سپاسنامه لیکلې وه پر سړک ورته راجمه شو او زه مخې ته سره د مشرانو وته یم ازاجي بابا قبر سره مو هغې استقبال وکړو او ما تقریر وکړو په خیر حالې هلته نه زه باچا خان سره به موټر کې کېناستم. دلته دې سړک باندې چې دا دې دلته کې د کلي خلک راجمه زیات سر وکړه او لاړم سره دغه چې زه باچا خان سره به ازاجي بابا کې کېناستم تقریر میں کو ویادت ساکوری کی ندی نہ پھنس گیا دگا تحریک کی شم.
دا اجمل خټک شیری مجموعه د غیرت چغه د پاکستان او افغانستان په پختون مشتو سیمو کې د قامی ازادۍ طبقاتی کشمکش او په خپل قامی تاریخ او کلتوري شناخت د ویاړ فکرونه په مخ وړي او په ځوان کول د بیداری او خپل قامی مبارزه سره د ملګرتیا غږ کوي. په دغه اړه د لیکوال نورالبشر نوید ناورو
چې اجمل صاحب په کم دورونو کې دا شاعري کړې ده نو په هغه دورونو کې په دې خاور باندې د پښتنو جون جواز او بیا خصوصا د طبقاتي سیاست او د طبقاتي جدوجهد یو ډیر لوی عمل خور او د دغه په نتیجه کې چې اجمل صاحب کله د غیرت چغی مزاحمتي شاعري غږ پورته کړو دا زمونږ د مترقي ادب د مزاحمتي ادب یو داسې بنیاد جوړ شو چې هغه بنیاد تر ننه پورې مضبوط ولاړ دی او خلک د هغه د اثر نه بېغمه نه دي. او که تاسو فکر وکړئ نو چې د غیرت د چغی نفس چې اجمل صاحب کومه شاعري کړې ده د هغې دونه اثر نه دی سونه چې د غیرت د چغې اثر دی. د هغې وجه دا وه چې د غیرت د چغې په شاعرۍ کې او د دې نور شاعرۍ هر څوک شاعر یو خو زه به دا وویل چې دورونه بیا مختلف وو چې څنګه په ډرامه کې یا د څنګه ډرامې دپاره د یو رښتینې کیسې ضرورت وي نو دغسې د اجمل صاحب د شاعرۍ دپاره دا ماحول او د دې پښتنو د لرو بر د ولسونو دا جون جواب چې کوم دی نو هغه داسې وو چې یو رښتونې کیسې به ورته ویم حقیقت به ورته ویم او دغه حقیقتونه هغه په خپلې شاعرۍ کې نه اغوستي دي نو چې چا کتلي دي نو هغې ته هغه تصوراتي شاعري نه وي بلکې هغې ته د خلکو د رښتیا د رښتینې جون د رښتینو حقیقتونو یو هنداره ورته وي.
اجمل خټک د خپل قامی مبارزې په بدل کې سو سو ځله په بند محکوم شوی دی او د خپل ځواني ډېر خوږی ورزی د جیل د تور تمبو شاته تیری کړی دی. د ملکن پوهنتون استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن وای د اجمل خټک کتاب د ز پاگلوم کو یو خوا په پښتو ادب کې د نثر یو غوره نمونه ده نو بل خوا د هغه دور د جبر یو داسې یادګار دی چې د هغه وخت د قامی مبارزینو د قربانیو کیسې پکې خوندي شوې دي او د پښتنو ځوان کلبتری تر ډېرې مودې الهام اخلي.
دا زه پاگلوم د دې کوم کتاب دی نو بنیادی طور باندې دې چې کله د مارشل لا خلاف حکومت نیولی وو زمونږ په پښتونخوا کې د قیوم خان وزارت وو په دغه وخت کې دې چې کله گرفتار شو نو دې په مختلف چارچر فلمونو کې پاتې شو. هلته دې داسې وځپلی شو دله دونه زور ورکړی شو دې په ذهني او جسمانی لحاظ سره دومره وځپلی شو چې د خپل ځان باندې هم د لیوانو پاگل ګمان راغی. هغه وخت کې چونکې دته نه د قلم اجازت وو نه د کتاب اجازت وو ځکه چې دی په کوم حالت کې وو نو هلته دا ممکن نه وه. دې چې کله د دې جیل نه را خلاص شو نو بیا دې ذهني طور باندې دې ډېر زیات ټاکر شوی وو. هغه اثرات یو بیا دله ډاکټر مشوره ورکړه چې کله چې یو پروفیزر مقام ته لاړ شه چې هلته کې ستا صحت برابر شي او واپس کور شي نو دې افضل خان لالا د ځان سره سوات ته بوتو او هغه سره په کور کې دیرو او د هلته دا کتاب ولیکو. کوم یاداشتونه چې دته په دغه کې وو د جیل نه نو که چاته دا پته نه وي چیرې دا کتاب د هلته لیکلی نو بالکل دا هېڅ پته د دې کتاب نه لګي چیرې دا بهر لیکلی شوی دی او که دا په جیل کې دننه لیکلی دی. خو چونکې د دې واقعیات او د دې بنیادی محرک چې دی هغه جیل دی هغه ټارچر سیلونه دي نو د دې د وجې نه دا په د اجمل خټک بابا په زنداني ادب کې یو ښکارا کتاب دی.
اجمل خټک په خپل وایي هغه د باچا خان د سادهګۍ د خپل قام سره د بیکچ مینې او قربانیو نه ډیر اثر اخستی وو او غوښتلې چې هم د خدای خدمتګار تحریک د لارې خپل اولس د غلطو رسمونو کم علمي او مایوسۍ د تیارو نه راوباسي او په خپل وطن کې د خپل واک خاوند کی. نوموړی د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د باچا خان ځنې یادونه داسې شریک کړي دي.
داسې کړي داسې علاقه نه وه چې هغه ورغلې نه دي اوسه به کول دلته وي ابتدا کې کمې کولې ورتلو به خلکو ته بځایونه سره ورتلو او دا کیسه ورته وي چې دا دې پرنګیانو ملګری دی او ستا مخالف ته دې پرواه نه کوله هر چا ته بتلو او هر چا سره بهیې هغه کول. نو دې تاریخ چې شروع کړی دی بیا باچا خان نه باچا پاتې دی نه خان پاتې دی بیا موږ ورته سرتور ملنګ وي سرتور ملنګ شو ټول ژوند دې تیرو په دې باندې خپل کور کې او بهر ژوند داسې وو چې ډېر ساده جامې بیا اوسته هغه سره بیا راځم مرې یو جوړه جامې په یو ګټې کې وي پترخ کې وینې مرې ګرځې جو هغه ګټې چې آتا ورکور نه خپل خدمت یې پہچان نه ګولو. زه ورسره مې جماعت کې جماعت نه راوتو تقریر کړې دی سپلې یې چا ورته دغه کولې نه هغه ورته باچا خانه دا ثواب دی چې تاسو سپلې مخکې کېدم یا درکم او وی خلا ثواب دی بیا پتا سپلې کومې دی ودا دی وی خلا زم ثواب وګټم تا ته سپلې سمو تا قسم باندې ادم هغه ژوند فلسفه دا وه چې خدمت او اتفاق پښتنو روړي جوړ شي او د کوم خدمت کوي او د خدمت روبې پوینټ دا وه چې پیرنګي د ریمر کوزي او د علاقه آزاد شي تر دې پورې چې تستانه چې تحریک کې پارٹی منظم کی بلکہ د پښتون قوم معیشت او معاشرت تعلیم او ټول ژوند ځواک باغ کی صحت مند تبدیلی راولی.
اجمل خټک په پاکستان کې د پښتنو د حقونو، جمهوریت د ودی او قومي بیدارۍ لپاره یو نه هیریدونکي کردار لوبولی دی. په کال 1903 او یم کې چې کله د حکومت لخوا د باچا خان د تحریک د مشرانو او غړیو د نیولو او پاغوی د تشدد لړۍ نور هم ګړندې شوه، نو اجمل خټک افغانستان ته جلا وطن شو. تر 1909 یم کال هم په کابل کې پاتې شو. د جلا وطنۍ د ورځې دغه په کورنۍ څنګه تیر شوې په دغه اړه د اجمل خټک د زوی ایمل خټک نه اورو.
ما سیوا د یو خدای خدمتگار را چې هغه د خیش اوسیدونکو عبدالواسع کاکای نوم و څو ځله به داسې رابغلو او ما سره ملاو شو او ما ته یې په جیب کې سیدی نو ما به ته نایشتی خو ما ته یې په جیب کې لکه دغه د خپل وس او دغه مطابق څو بالان کې خپل ډېر غریب سړی و. سیم علاوه نور په دې پښتنو کې سیاسي خلک وو، په غیر سیاسي خلک وو. زما په کال باندې هغوی سره خو نه داسې څه سوچ او نه داسې فکر او نه چې په داسې سوچ کړی دی نه چې په خیال کړی دی یاره دومره لوی شخصیت وو، دومره د قوم ګل سره او تعلق وینه وه او دې نشته دی نو آیا د ده د ماشومانو سال دی.
اجمل خټک په کال 1990 او 1990 کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی غوره شو. د پارلیمان د لارې د خپل اولس د حقونو مبارزه پر مخ بوتله. هغه په پښتو او اردو کې یولس کتابونه لیکلي دي. اجمل خټک په 2012 کال کې د فروری په 8 نیټه د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې او په اکوړي کې د خپل پلار نیکه پادیره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو، هم دې سره زمونږ د نن د خپرونې وخت پای ته رسی. بل ونه بعد عدم تشدد د کاروان د یو بل مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر